ګردو ناروغیو ته. په سر کې یو راپور لرو او هغه هم د پښتورګو د حاد ادمي کفایې په اړه باندې ده. بیا به وروسته راشو ستاسې پوښتنې ته او ډاکټر صاحب دا هیرمونوي چې ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره د داخله ناروغیو متخصص میلمه دی، نو بیا به تاسې هم زنګونه راته ووهئ، شمیرې به هم تاسې ته ووایم. خو اوس به ورشو دوستانو، دغه ریپورټ به واورو، بیرته راځو. پښتورګي یا ګردې د انسان د بدن مهم غړي دي چې هر څوک باید د خپلې روغتیا لپاره ورته پاملرنه وکړي. د پښتورګو ګردو یا بډوډو یو له شایع ناروغیو څخه هم د پښتورګو حاد ادمي کفایه ده. د پښتورګو د وظیفو حاد او ارجاع وړ هغه اختلال چې د څو ورځو یا ندرتن د څو هفتو په موده کې منځته راځي او د یوریمیا سبب ګرځي، د ګردو حاد ادمي کفایه بلل کیږي. دا چې د ګردو حاد ادمي کفایه څه ده او کوم سببونه لري، د یورولوژي ډاکټر جان محمد یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د ادمي کفایه حاد معنی دغه ده چې ګرده په څو ساعتو یا په څو ورځو کې خپل وظیفه د لاسه ورکي، او چې د هغې په نتیجه کې د هغې یو مشعر لرو موږ په معاینات د وینو کې چې کریاتینین ډېر زر لوړېږي او د مریض ادرار کمیږي او د فتن ور سره پړسوب راځي. دا خپل یو تهدید کوونکی حالت ته خوري. دا داسې یو حالت ته چې مریض صحت ته ډېر نقصان لري، او د اسبابو په لحاظ دا په درې برخو کې تقسیمیږي. یو د پریرینل په نوم دی، هغه امراض دي چې د فتن حجم د خون د وینې کمی، لکه ایس حالات یو مریض ډېر اوبه ضایع کوي د خپل وجود نه، یا خونریزي د فتن یو ډېر مقدار وینه ضایع کیږي، سوختګي د چغې کې د وجود ډېر پلازما ضایع کیږي، او همدغه سي یو مریض د غلری عدم کفایت د زړه لري، زړه نارسه دي. په ټول حالاتو کې بلاخره پرفیوژن وته وي، خړوبه د وینې تمیږي، د ګردې وینه ګردې ته نزي، او بلاخره ګرده خپل وظیفه نشي اجرا کولای. یعنی خو ګرده سالمه ده ولی وینه وته نه راځي چې هغه فلټر کی، او د هغه توکسینونه او هغه زهريات چې په وجود کې د میتابولیزم په ذریعه من سرغلی هغه د وجود نه خارج کی، او مریض بلاخره یوریمیک حالت ته ځي. بلې، د ګردې خپل مرزونه دي، یعنی نور افات نشته ولی ګرده ناروغه ده. په داسې حالت کې مثال یو مریض په بدن کې یو سپسس لري، یو میکروبي حالت لري په بدن کې، یا بعضي دوايان استعمال کړي د انټي بیوټیکونه، انالجیزیکونه، او بعضي نور داسې کانټراست منګوتې او چې د ام آر آی او د بعضي ثقيله معایناتو دو وضاحت د پاره استعمالېږي، دا په ګرده باندې بد تاثیر کوي. نو ګرده خپل څه کوي؟ فیل کوي، یا عدم اکتفایي خواته وړي او نشي کولای چې خپل ورځنۍ وظیفه اجرا کړي. او یو بل حالت دی چې هغه ته پوسټ رینل وایي، یعنی ګرده دلته سالمه ده ولی د ګرده مخې ته چې کوم دغه طرق د ادرار موجود دی چې د ګرده چې ادرار جوړ کړي دا د بیرون سره وصل کوي چې حالب و مسانه او احلیل وته منګوي، که چې تد دې په لار کې یو بندش واقع شي، ابستراکټیو یوروپاتي په نوم یادیږي. نو زیاتر په نارینه کې د بی پی ایچ یا د پروستات د ګرده غټواله دی، یا تیګه موجوده، یا د بیرون نه په دې طرق باندې په دې لار باندې یو فشار وارد شي، یو کتله موجوده په خېټه کې او سله کې دغه زینو کې. دا ټول هغه مسائل دي چې د ګردې د ادرارو لارې بند کړي، دا بل اخره د ګردې مخې ته یو ډپا چې یو ګردې په مرور د زمان به خپل وظیفه د لاس ور کوي. دا درې وړه حالت دي چې کولای شي ګردې په یو دفعه تن شکل په څو ساعتو یا په څو ورځو کې د عدم کفایت یا د نارسي خواته ویسي.
د ډاکټرانو په وینا د پښتورګو د روغ ساتلو په پار یو شمیر لارې چارې دي چې د پښتورګو له ناروغیو وقایه کوي، او کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغیو اخته دي باید دا څو ټکي په پام کې ونیسي، لکه د مایعاتو زیات څکل، کم مالګه کارول، د درد ضد درمل په خپل سر نه خوړل، د غوښه زیات نه کارول، خواږه ډیر نه استعمالول، د نشې توکو نه ډډه کول، د هغه موارد دي چې که په پام کې ونیول شي نو د پښتورګو ناروغان به له دغه ناروغي زیات نه کړيږي. دوستانو بیا هم خرغلاست، تاسو هم د ګردو یا پښتورګي ناروغي کلرینو هم د اوس را سره تماس ونیسئ. ډاکټر سیف صدیق کاکړ د پښتورګو متخصص په جمهوریت روغتون کې را سره دی، او تاسو ته به لازمي لارښوونه وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0995 45 40، او بل شمیره مو ده 0978 22 55. ډاکټر سیف، خبرونه ته خرغلاست، او کومه ته د ګردو د ناروغیو پاړه باندې عمومي معلومات راکړی، بیا به ورشو اوریدونکو ته.
ډیره زیاته مننه. سلامونه ناجی خو وګمې خورتا سو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
لکه څنګه چې ته په وروستیو کلونو کې د ګردو یا د پښتورګو ناروغي ورستر بلې په ډیرو دی وباني دي، نو ښه خبره ده چې نننۍ پروګرام د پښتورګو په ناروغي برابر ک. نو پښتورګي هر انسان یو نارمل انسان دوه پښتورګي لري، د ملا د تیر په خي او چپ طرف کې واقع دي، لوبیا مانند شکل لري، لاسو څخه تر 12 سانتی متر پورې اوږدوالی لري او د 15 تر 16 سانتی متر پورې بر لري. بیا په هر پښتورګي کې تقریبا نه لکه نوري ګردی دي چې د نفرون په نوم باندې یادیږي. نو هر پښتورګي د نه لکه نفرونونو څخه جوړ شوی ده چې دغه هر نفرون بیا د پښتورګي غوندې وظیفه اجرا کوي. همدارنګه پښتورګي چې دي مختلفې او حیاتي وظیفې لري چې د وجود لپاره ضرور دي. لومړنۍ وظیفه د غیر ضروري او اضافي موادو د وجود څخه اطراح کول دي، لکه یوریا، کریتینین، یوریک اسید. بل مخه وظیفه په وجود کې د فشار کنټرول ده، د اوبو او د مالګې موازنه په وجود کې صحیح ساتي. همدارنګه د وینې په جوړښت کې د ایریتروپویټین په نوم باندې یو هارمون ده، د ایریتروپویټین نومیږي. دوکه مخ ته خبر ورکوي چې په وجود کې وینه کم شوې ده او تاسو تازه وینه جوړه کوي. همدارنګ د کلشم وټامین دی په موازنه کې رول لري. او تر ټولو بل مهمه وظیفه یې هغه د ادرار جوړېدل دي چې په یو دقیقه کې پښتورګي لسلو څخه تر 140 سی سی پورې جیفار ورته وایي، تقریبا د سلو څخه تر 140 سی سی پورې هغه مایعات په پښتورګو کې فلټر کیږي. پښتورګي مختلف ناروغۍ لري. رازونند پښتورګو هغه ناروغي سیډو چې کومه د نیفرولوژي پورې یا د پښتورګو د داخلي پورې اړه لري. پښتورګو ناروغي په دوه ډولونو باندې ویشل شوې دي. لومړی د پښتورګو هادي ناروغي دي چې اکیوټ کډن انجری ورته وایي، او بل د پښتورګو مزمنه ناروغي دي. د پښتورګو مزمنه ادمي کفایده د پښتورګو هادي ادمي کفایده چې د ساعتونو څخه نیولې تر ورځو پورې رامنځته کیږي، او د پښتورګو مزمنه ادمي کفایده بیا لمیاشتو څخه نیولې تر کلونو پورې رامنځته کیږي. همدارنګه بیا د پښتورګو هادا د میکفایا یا اکیوټ کډن انجری مختلف عوامل لري. ځینې عوامل د پښتورګو پورې رابطه لري، ځینې په عوامل له پښتورګو څخه ورسته د مسانې او د حالې پورې رابطه لري، او ځینې مسائل سیستمیک دي چې د ټول وجود پورې اړه لري. خو تر ټولو مهم د پښتورګو د هادا د میکفایا مهم عوامل چې دي هغه په وجود کې د مایاتو کموالی ده. که یو څوک استفراقات ولري، اسهالات ولري، وجود یې په زیات اندازه باندې د وجود زیاته برخه وسوځيږي. همدارنګه که څوک د پانکراس ناروغي ولري، همدارنګه هغه ناروغان که څوک د زړه په ادمي کفایه باندې اختوي او زړه نشي کولای چې په کافي اندازه باندې وینه زړه ته پښتورګو ته ورسوي، نو سرهنګ چې د پښتورګو ته د ټول وجود 40% وینه ورځي، نو زړه نشي کولای چې دا 40% وینه پښتورګو ته ورسیږي. بل اخر پښتورګي په اسکیمیا باندې اخته کیږي، د اکسیجن په فقدان باندې اخته کیږي، او پښتورګي خپل وظیفه د لاسه ورکوي. همدارنګ ځینې درمل دي، د درد ضد دواګانې دي، د فشار د ټیټولو دواګانې دي، دا هم د پښتورګو د ادمي کفایه سبب کیږي. سپسیس په نوم باندې د وجود ټوکله چې ټول وجود له میکروب څخه ډک شي، کله چې فشار ټیټ شي په دې وخت کې هم پښتورګو هدا ادمي کفایه رامنځته کیږي. ځینې نیفروټاکسین دي، ځینې مواد دي چې په رادیوګرافي کې استعمالیږي چې کنټراست ایجنټ ورته وایي. کله چې دا استعمال شي دغه مواد هم د پښتورګو د هدا ادمي کفایه سبب کیږي. کچیرته یو مور د ولادت په وخت کې په زیات اندازه باندې خونریزي وکي، چې په ورګانو کې تر ټولو مهم عامل د پښتورګو د هادي د میکفای هغه پوسټ پارتم هیموریج یا د ولادت څخه وروسته هغه د خونریزي ده. همدارنګ ځینې ناروغان دي چې مایلوماګان لري، سرطانونه لري، دوی هم د پښتورګو په ادمي کفایه باندې اخته کیږي. او په نارینه وو کې بیا تر ټولو مهم سبب د پښتورګو د هادي د میکفای هغه د پروستات د غدې غټوالی او د پښتورګو تیږي دي.
بله، ډیره زیاته مننه. دوستان په کرخه دي اوریدونکو، ور بشو دی ته. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وایا، ستاسو د کوم ځای نه تماس نیولې. وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب لرم.
مهرباني، څوک یاست؟ اول مون نوم را ته وایا.
پښتنم په دار کم د دغه د سوزک مریض لرم. دوا یم د هیټ ډیر کړی، نو تقریبا د وینې معاینات نیم کړی دي. په وینې کې شکر نشته، ما اکسرینیم کړی دا غوای چې مقصد خبره نه لري چیرک دی نه کله چې بولی کوم بیا سوزش دی لکه هغه ستنې چې سړی په بدن کې ول کېږي دا رقم دی نو تقریبا نشې ډېرې دوه
عبدالحنان عبدالحنان د مزمن سوزاک باندې اخته ده د پښتورګو کې یا په بولی سیستم کې د مزمن انتان لري د پښتورګو د مزمن انتان ځینې ولادي سوی اشکال دي په بولی سیستم کې کېدای شي د پښتورګو سوی د پښتورګو د بولی سیستم سوی اشکال ولري کېدای شي په مسانه کې یو جداري خراب شوی وي یو بندش ولري په یو حال کې کېدای شي بندش ولري او بل بندش هم کېدلی شي د پښتورګو تیږي د پښتورګو تیږي هم د مزمن انتان لپاره یو زمينه برابر یلته تخروشت رامنځته کوي د پښتورګو تیږي دغه تخروشت به د انتان لپاره یو ښه زمينه برابروي. عبدالحنان د سې چل وکه چې پورا معاینات دی اجرا کا ډیر ګرځېدلې وي جمهوریت شپخانه تراشه موږ سره رابطه وکړه دولتي روغتون د دولتي امکانات دی ټول په خدمت کې دي نو لومړی خو یو تلویزیونی معاینه باید وکړي ورپسې یو ایکسری باید واخلي همدارنګه د وینې کلچر او د ادرار کلچر باید وکړي دغه کوم میکروبونه دي په دغه وروستیو کلونو کې اکثره میکروبونه د دغه مراوجو دواګانو سره مقاومت حاصل کړي مقاوم دي دغه دواګانې تاثیر نه کوي نو که خبره ده چې د پښتورګو د ناروغیو یو متخصص ډاکټر تلاړ شي ټول معاینات درته وکړي او دا سپارښتنه ور باندې وکړه چې د ادرارو کلچر درته وکړي تر څو معلوم شي چې په ادرار کې د کوم میکروبونه دي او دغه میکروبونه بیا انټي بایوګرام ورته وایي دغه میکروبونه بیا د درملو سره کتل کیږي چې د کوم درملو په مقابل کې مقاوم دي او د کوم درملو سره حساسیت لري نو هغه درمل باید واخلي چې کوم دغه ستا په بولی سیستم کې چې کوم میکروبونه دي چې دغه سره حساسیت ولري. بله ډیر ښه ډاکټر صاحب سوزاک په اړه باندې معلومات ورکړل ورته په خزو کې په میرمنو کې د سوزاک علت څه دی هغه هم همدا د ګردو علت دی
او همدا او اکثره په مخ کې وړاندې مې ویلې د پښتورګو تیږي یا د مسانې تیږي یا په حالبونو کې مې چې کومې تیږي دي دغه د سوزاک مهم عوامل ده او په زنانو کې دغه ولادت او کوروالی دغه ټول تقریبا د سوزاک لپاره زمينه برابروي نو کوشش دی وکړي چې مېندې د خپل حفظ صحه په کافي اندازه سره خو ساتي.
بله ډیر مننه. بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم تاسیس مغربی سلامونه غږی نشته دی. بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
په خیر راغلی خبرونه ته. تاسو نوم
د جلال آباد تاسو ته تماس
کیم. اغه امیر له جلال آباد څخه امیر باندې او کوي خپل پوښتنه مطرح کوي.
ډاکټر صاحب سلامونه ونی کیولې زما د محترم ډاکټر صاحب دغه پوښتنه ده چې یو نورمال انسان په تدریجي ساده کې باید څونه معیات واخلي ضرورت لري او بل سوال مې دغه ده چې څوک یو لري پرته شنه چې شالته ا خدمات ورته نه رسیږي او دیم ورته لاسرسی نه لري نو مخکې که دی چېرته مایات هم زیات اخلي او بلې خانه دغه وي دغه بېرته اعتراع هم تقریبا زیاته وي نو دی ده باندې د شکار یا د دیابت ګمان کېدی شي که نه او دی باید څه وکړي دغه یو مشوره ته ناست.
بله په تمه اوسئ.
اغه میر جان آتا ته سلامونه. په سړي دي ساتونو کې د مایات واخیستل نظر پاغه موهيتي شرایطو پورې تقریبا مهم موهيت پورې اړه لري. کچیر د هوا یخ وي د جمی موسم وي نو په زیات اندازه باندې وجود مایات ته ضرورت نه لري. کېدای شي کې اسوک د ورځې تقریبا 1500 سی سی یا یو لیټر یا یو نیم لیټر مایات واخلي نو دا به د جمی موسم کې ورته کافي وجود ته. خو کچیر ته موسم ګرم وي د اوړي موسم وي نو بیا کېدای شي تر لسو لیټرو پورې تر پنځه لیټرو پورې مایات نظر هغه ګرمۍ ته نظر هغه ټمپریچر ته نظر هغه حرارت ته ضرورت لري. همداسې معلومه اندازه نه ده ساتونو کې هغه خپل نارمل ادرار نشي کولای. نو مایاتو اجازه ورکو چې دوی واخلي د یو نیم لیټر څخه زیات د پښتورګو د مزمنې عدم کفایي ناروغان مایات نشي اخیستلی. همدارنګه بله پوښتنه دې وکړه که یو څوک زیات مایات اخلي او زیات ادرار لري دا هم نو د زیات ادرار کولو مختلف عوامل دي. شکر ولری هم زیات اندازه باندې ادرار جوړیږي. همدارنګه که څوک روحي ناروغي ولري په ډیر خفګان باندې اختوي څوک روحي ناروغي ولري دوی هم په زیات اندازه باندې مایات تخلیه او په زیات اندازه باندې هغه ادرار کوي. نو داسې مشخص ناروغي معلومې نه دي چې څوک دې زیات مایات واخلي او زیات ادرار دې جوړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، د مایاتو یادونه مو وکړله چې مایات باید واخلي او مقدار مهم تر یوه حده پورې ورته وویلې. نو د مایاتو په اړه باندې داسې لږ معلومات کور کوي دوستانو ته. خلک په دې باور دي چې یوازې چای او اوبه ډېره زیاته ګټه لري. نو یعنی کوم ډول مایات چې هغه ډېره زیاته ګټه لري؟ مایات خو ډېر دي، څو
زیات دي، خو کوشش وشي دغه جوش کړي اوبه یا مقطرې اوبه دا تر ټولو ښه مایات دي، ځکه چې په دې کې شکر خواږه پکې نشته. دا که څوک جوسونه په زیات اندازه باندې څکي نو کېدای شي هغه د شکر لیول یا هغه د خوږې لیول زیات شي، د پښتورګو عدم کفایي خواته ناروغ لاړ شي، په زیات اندازه باندې وزن واخلي ناروغ. نو خواږه مایات دې په کم اندازه باندې استعمال شي. زیات مایات استعمالیږي هغه اوبه دي، که اوبه جوش شي هم د میکروبونو څخه پاکې شي، هم په اوبو کې خپلې مالګې دي، هغه مالګې به رسوب کې بني. یو څوک که زیاتې اوبه هم وڅکي نو هغه په هضمي سیستم باندې به بوج نه وي. همدارنګه د اوبو زیات اوبو اخیستل بله ګټه دا ده چې انسانان کسان په د پښتورګو په ناروغیو یا په تیږو باندې نه اخته کیږي. د تیږې د مخنیوي په پښتورګو کې د تیږو د جوړېدلو د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه شی هغه په زیات مقدار باندې د اوبو اخیستل دي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله اړیکه بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه غږی نشته. بله اړیکه بر واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی د رادیو غږ ملک ټیټ کې بیا به وغږیږو.
شفیع الرحمن د خوست ولایت د ځمې میدان ولسوالۍ نه.
شفیع الرحمن د خوست له ځمې میدان نه په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ډېرې دعاوې وخوړلې. کله مې مخکې مې مدارات کې راوستل خیال دی چې ډاکټر د خوښه
ستا د تلیفون کرښه ډېره زیاته خراب ده، لږ غوندې ځې ته د تغییر ورکړه. مهرباني وکړئ.
وجود نه لغ درد کوي، وجود مې درد کوي. ګولۍ چوم د ډبر په نوم ګولۍ
د ګردو ستونزه لرئ؟
ځوان مې خوږې خوږېږي چې کوم ډاکټر ته لاړ شم چې دوایي دوې ورځې دوایي چې وچوم ښه وم که دوایي هر وخت مریض
وم. سمه ده، سمه ده. شفیع الرحمن وکړه.
شفیع الرحمنه، د وجود د درد مختلف عوامل دي. لومړی خو د داخلي او ډاکټر ته لاړ شه، د وینې معاینات به درته وکړي. هغه څوک چې په مزمنه کم خونی وی د وینې د هیموګلوبین لیول کم وي، دوی د وجود په دردونو باندې اخته کیږي. همدارنګه هغه ناروغان چې تور زیړې ولري، د ځیګر په ادمي کفایه باندې اخته وي، په دوی کې هم دردونه پیدا کیږي. نو د داخلي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شه، د وجود هغه ټول معاینات وکړه، ان شاء الله مشکل به حل شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. له تاسې نه هیله کوم چې کله تاسې زنګ وهئ نو خپل ځای سم وټاکئ او بل د راډیو غږ مو ټیټ کړئ او کوشش وکئ چې د موضوع سره سم پوښتنې وکئ. نو ور به شو بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی.
خوست
عمر افغان. عمر افغان له خوست څخه مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
خبره خدا چې د زما پلار د تقریبا 50 کلن دی وي.
اها
دې ته مو درې کاله مخته سی آر سی په نوم ځینې کار کړی دی کنه ځان سیرې تلل کنه دې په سم عملیات ورته وکړل شي. او عملیات مو ورته وکړل چې دا یو څه وخت خو په دوه میاشتو کې نه پوه هغه کې راتللا په بلډ کې کنه څه شو مته چې ورین چې بیا وینه راتللا کنه نو خو بیا خو بیا یا څوره چې مخ ته ومه سمخ ته کنه د یو نه تاسو د ابستراکشن ورته پیدا شنه د متازو بندش بشته ورته پیدا شو. اها کاتیتر ورته د نارمل کاتیتر دا نو ورته تر دله بیا مامل خلک چې سلیکان کاتیتر ورته وکړل شي دا مو ورته تر کلو بیا خښولو په وې سم هغه چې دا وینه راځي بیا غې د سره کوم چې دا یو رالو دې چې دا کنه څه څه شه مامه سلام چې بیا به دې ته دوام د عملیات کو کنه دا نيست هغه چې د سیمه او تاسو لا وتی تل چې ډیر بار دي کنه دوا ځلې مو تاسو کارن چې څه څه ور کوم چې څوره چې په کاڅ کې ډېر بار بار دي کنه
ان دلته
او دا خبره دا او بار بار څه څه دي چې څه څه ور تاسو کوم تل چې ډیر بار دي کنه د دې شي کنه او پر دا غدا چې څه څه پر ازون سل با کام کنه دا ان چې څه ور کوم او یو موږ د پلاستین یا څه پر څه په دوه ورځې کې څه به پدې او اوس هم تکلیف لري کنه او تاسو متاسف کیږم کله سره یې ناراضي زه څه وکړم نو
اها سلام ده
تاسو عمر افغانه تاسو چې کوم عملیات کړی د تر پنوم باندې هغه پروستات ریسیکشن هم کړی ده دغه عملیات چې د مختلف جانبي عوارض بیا ورسته لري په بعضو ناروغانو کې ان کانټیننس هم پیدا کیږي چې درار په خپل سری ډول باندې روانيږي نو تاسو ته دغه انفیکشن شوی ده تقریبا هغه د پروستات په ځای کې چې کوم عملیات شوی ده په یورینری ټریک کې انفیکشن ده دلته نو که خبره ده چې ک بلیډینګ ډیر زیات وي او ناروغ ته یو بلډ ترانسفیوژن ورته وکیا وینه ورته وخی جویا د دې څخه علاوه یو یورین کلچر ورته وکا چې دا ولې دوه ورځې پس بیا په ناروغ باندې ته راځي نو ناروغ ته یورین کلچر وکا میکروبی معلوم شي انټي بایوګرام ورته وکا د همغه مطابق ورته انټي بیوټیک شروع کله چې تبه خشوه د هیموګلوبین لیول برابر شو ټیل سی کاونټي راټیټ شو نو بیا په خوښ کې هم د یورولوژي ډاکټران شته کني وی کابل ته راولیا دلته متخصصین شته دا چې دوباره ټول معاینات ورته وشي او دغه د ټرپ د ناکامېدو هغه سبب به معلوم شي او همدارنګه د خونریزي دغه کم هیماچوریا چې ورته پیدا شي د دې سبب به هم معلوم شي خو د ټرپ عملیات چې د اختلالات ډیر زیات لري.
بله نور اوریدونکو ته به ورشو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. هلو
غږ درځي.
وعليكم
السلام. په خیر راغلی مهرباني وکړئ نوم راته ووایاس. شیرین آغا مهرباني وکړئ.
هلو
مهرباني وکړئ ستاسو غږ ما ته راځي. شیرین آغا خپل پوښتنه مطرح کړئ. اها فکر کوم چې اند د زه سم شو بلې اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو مغه غوړی سلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډېر زیات مننه وکړم د دې نه دی ولا زابل د زابل ولایت ترغندابل سلی شيګان کلی چې دن کې دا وخت لري غزلینه.
اها نه بیولا زابل په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړه پښتنه دی له ډاکټر صاحب سره شریک کا.
بله ډاکټر صاحب مسترم ته سلام په احترام او تر څنګ ډاکټر صاحب پښتنه همدا ده ما یو ملګری چې تقریبا 10 کال عمر لري لري ګرامه دبره یا شګه په یو پښتور کې ده نو بیا د چې په چنای شي په خانته کله هلته ډاکټرانو ورته ویلي چې دا په دوا و نه ویلي بلکې تاسو به عملیات کوی نو تر همداسې امکانات ته چې دا زموږ ملګری یعنی د په دوا ویلي چې دا دبره ورته دی له عملیات نه ډیر زیات یعنی وړي چې عملیات وکړي نو که چېرته امکانات یې همدالته درځو او تراوی چې مخکري احترام دبره په څور کې او کچرته دوا د دې مخنیوي نه کیږي عملیات ورته پکار دي. کوم موسم د څه عملیات فرصت په کوم موسم
سم ده؟ سم ده. تاسو پوښتنه موږ واخیستله، تاسو په تمه اوسئ. مهرباني
وکړئ. سلامونه احترامات تاسو ته. هغه ډبرې چې تر 5 ملي متر پورې جسامت ولري هغوی ته ډاکټر 5 ملي متر یا د هغه نه ښکته وي، ډاکټر صاحبان ورته وخت ورکوي، ناروغ ته درمل ورکول کیږي، زیات مایات ورته توصیه کیږي، او ځینې درمل دي چې کوم ځای کې چې دا تیږه نښتي وي هغه انساجو ته ریلاکسیشن ورکوي، استرخا ورکوي. هغه انساجو ته نو 2 ملي متر نه د کوچنۍ تیږې د خطا کېدلو چانس شته. نو استاد ملګري په پښتورګو کې چې کومه تیږه دا هغه 25 ملي متر ده، دا تیګه غټه شوی ده، دلته باید د جراحي عملیات تر سره شي. دغه تیګه د لیتوټریپسي یا د ساوند یا د اواز په واسطه باندې، لیتوټریپسي په واسطه باندې هم د اولویږي ماتيږي، او همدارنګ د اوپن سرجری یا خلاصي جراحي د عملی په واسطه باندې هم کېده هم دا تیګه دغه کې. نو که خبره ده چې اوپن سرجری وکي، عملیات ورته وکي، او ډاکټر په خپل لاسونو باندې دا تیګه د وجود څخه د پښتورګو څخه راو سی عملیات د پاره د سی موسمونه مشخص نه دي چې کوم موسمونه خدي خدغه اوس منای ده. دا تر ټولو نه خه موسم ده. په ټولو دولتي روغتونونو کې، تخصصي روغتونونو کې چیرې تخصص کیږي، هلته د ګردو د تیګو عملیاتونه کیږي او بغیر د کوم اختلاطاتو څخه وستل کیږي.
او تاسو ورته کوم لارښوونه کوي؟
زه ورته هم دغه لارښوونه کوم چې په غزنی کې هم د دې عملیات کیږي. که په غزنی کې نه کوي، د غزنی په ملکی روغتون کې نه کوي، نو کابل ته دی راشي، په جمهوریت کې کیږي، استقلال کې کیږي، د کابل په ټولو تخصصي روغتونونو کې د یورولوژي دغه پروسیجرونه ترسره کیږي.
بله، ډیره زیاته مننه. امبل اوریدونکو ته بلل شو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
به خودت و دکتر محترم یک سلام تقدیم است. عبدالغفار جبر خدمت می کنم.
وعلیکم السلام.
دکتر وویل که د پروستات غټواله د ګردو د عدم کفایت سبب کیږي. دکتر صاحب یک پدر ما گفتی که د پروستات جمهوریت خون رو دلاتم کنم.
صدایتان هیچ درست نمیه. لطفاً جایتان رو تغییر بدین. شما مشنوین صدای مرا؟ شما صدای مرا مشنوین؟
گردان که کت نمی کنه ایدنور کمه که به سختی میبره. اگه این نمی خون یک معلومات بکن.
ما هیچ سوالتان نگرفتیم آقای عبدالغفار، هیچ سوالتان نگرفتیم چون صدایتان درست نمیامد. شما میشه جایتان تغییر بدین و دوباره سوالتان مطرح کنین؟
من گفتم که دبار خیلی شد که بدن من یعنی پروستات شد پروستان دیل به جمهوریت مختون یعنی 5.5 سانتی متر نشان داد همی تلویزیونی
بیره
باز داکتری بیرولوژی یعنی جمهوریت مختون یوریماکس کپسول یوریماکس داده که اونه بوده یعنی خست ماس میخوره، اما مخدر یعنی ادرانش ماسانی نمیش به پایده شده بسار کم اما گرداش یک درد نمی کنه. این چطور است یعنی دوار دوام بده همی کپسول یوریماکس یا گرایی کنه؟
دکتر سیب سوالتان نوت کردم.
سیست جوار خیل سیب ما جواب بریتان میتم. جبارخیل صاحب د استاد والد صاحب په بی پی یا بینان پروستیت هایپرټروفی باندې اخته ده، د پروستات غدای غټه شوې ده. په لومړی سر کې د پروستات د بی پی ایچ د علاج همدغه یوریمکس کپسول دی. دا د پروستات غدا نه پریږدي چې غټه شي او نه پریږدي چې دا د ادرار هغه کومه نارمل لاره چې ده هغه ادرار لاره نوره نه بندیږي دغه کپسول په اخیستلو سره. نو که چیرته بیا هم ناروغ ته دراروغ ادرار په پوره ډول باندې نه راځي، قطره قطره راځي او دغه ادرار په مثانه کې جمع کیږي، نو که خبره ده چې بیا ورته د جراحي عملیات په واسطه باندې پروستات باید وبېستل شي. بل پښتنه مو دا وکړه چې آیا د بی پی ایچ یا د پروستات غټېدل د پښتورګو د عدم کفایي سبب کیږي؟ هو، بالکل کیږي. په نارینه وو کې د پښتورګو د هادي او د مزمن عدم کفایي یو تر ټولو ښه عامل، یو تر ټولو مهم عامل همدغه د پروستات غټېدل دي. کله چې پروستات غټ شي نو په ورځ کې تقریبا د 1500 څخه تر 1000 سی سی پورې یو نورمال کس هغه ادرار اترا کوي. نو کله چې پروستات غټ شي دغه یو نیم لیټر یا یو لیټر ادرار چې په 40 ساعتونو کې اترا کیږي دا په مسانه کې جمع کیږي. کله چې په مسانه کې جمع شو بل اخره حالبونو ته ځي، حالبونه هم ډکیږي او ځي پښتورګي او پښتورګي هم د ادرار څخه ډکیږي. کله چې په دغه د ادرار باندې دغه د ادرار دغه ډنډ چې جوړ شوی دا ورځي ساعتونه او هفته ور باندې وځي بل اخره د پښتورګو دا کوم وینه 100% وینه چې راتله دغه وینه ورته نه راځي او د پښتورګو او پښتورګي په ادمي کفایه باندې خدای کیږي. نو ښه خبره ده که څوک بي پي ایچ لري د پښتورګ د پروستات غدای غټ شي وي اول خو د یورمیکس ګولیو باندې کنټرول شي کني عملیات دیو کی کچه د پروستات ډیر زیات غټ شو او دغه د ادرار لاره په مکمل ډول باندې بند کړه نو دا د پښتورګو د ادمي کفایه یو مهم سبب ده.
بله هله چې د غبرور د خپل پښتون جواب اخیسته وي بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم غږی نارضی بل اوریدونکو ته باور شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اوره
ما مهرباني وکړئ نو مراته وایاست او د کم زینه مو اړیکه نیولې.
عبد الله د مل لوګر ډاکټر صاحب ته ټول ته سلامونه. مقصد لاغه ډاکټر صاحب نه ما دا پښتنه دا پښتون کې پښتورګو کیږي بدلیږي دی او بل ته بدلیږي کنه بدلیږي لکه د خارج غونته دا یو پښتنه او یو بل پښتورګو مال دا لیدل دا چې یو نفر په هغه پښتورګو بډوډو کې شګوي او کې پښتورګو کې شګوي ډیر سخت په عذاب او بیا یو قنداري وای ته څلور د نیورلز وخره خو هغه د یخنی شروای وخره دوه په دی بخار کې واچو لمغو سره د اشګې تلس ولې ما صدقه دی هغه ټول شروا سره هغه باغ د شرق ټول ورک سو دغه دغه د ما هغه سترګو لیدل حال لیدل او دغه نه ټول له علاجه
په مخه
باندې مننه عبدالوهید جان ډېرې ښې پوښتنې وکړې. و ده وویل چې ګردي یو انسان کولی شي چې بل انسان ته یې ورکړي. هو کډني ترانسپلانټ یا د پښتورګو پیوند که یو څوک دوه ګردي ولري او دغه کس لوړ فشار تور زیړی د شکر ناروغي او ځینې نورې ناروغۍ دي چې هغه ونه لري بالکل کولی شي چې دا یو ګرده بل چاته یې هدا کړي. په د پښتورګو د دمی کفایي ناروغان په افغانستان کې له سلګونو څخه تر زرګونو پورې خلک دغه اوس هم په منتظر دي په ویټنګ لیست کې دي چې څوک به پیدا کیږي او دغه یو خپل ګرده به خیراتوي ماته به راکوي چې زما ژوند ور باندې بچي. بلې خبره هغه د شیروا یا د شوروا د خوړلو وکړه. هو دغه تیږي درلودلې ملګري یو چا ورته ویلي چې په زیات انداز شیروا خپل هم نایاد دي که یو څوک زیاتې اوبه وڅکي یا په زیاته پیمانه باندې شوروا وڅکي یا نور جوس وغیرہ اوس کی نغه مایات څه کوي هغه تیګه کما تیګه چې نهخته ده هغه د مسانی د دیوال څخه را جوړه
ور په شوبل اوریدون کتاب. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه مو تماس نیولې؟ وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني وکړئ که ډاکټر صاحب وغوښتل نو تاسو ته کولی شئ چې ځواب ووایئ. که څه هم زموږ د خپرونې ته وایي د موضوع نه بهر ده، بیا هم مهرباني. اها سمه ده پته موسی ډاکټر صاحب راګین صاحب
عبدالله جان او فاریاب نه تلیفون کړی. رقی نسا یا مونږ د شاټی کا په طبي دا کې اصطلاح کې ورته وایو. همدغه رنګه د شاټی کا چې دا د ملا د تیر کې چې کوم اعصاب راغلي کوم سپاینل کارډ چې راغلی کوم نخاې شوکي چې راغلی دا د دغه څخه یو لوی اعصاب سوفلی اطراف یا پخو ته راغلی ده چې دا د ورانه په مسیر باندې ان تر پونډي پورې دغه شاټیک نرف رسیدلی ده. کله چې د ملا په تیر کې ملا تیر باندې کله چې د ملا په تیر کې هغه ډیسکونه لګېدلی دا ډیسک بي ځای شي یا دا ډیسک مات شي یا کله د ملا په تیر کې اضافي غوښه راشنه شي چې سپاینل سټینوسیس ورته وایي دا بیا کله چې دا سپاینل سټینوسیس وشي یا ډیسک پرولپس وشي ډیسک بي ځای شي نو بیا دغه کوم اعصاب چې پخو ته راغلي په دوی باندې زور راځي او بالاخره کله چې په دوی زور راشي د درد سبب کیږي. اګور دا شاټیکا چې دا لومړی باید کوشش وشي چې خپل وزن کم شي د درد ضد درمل په کم اندازه باندې واخیستل شي. ورزش باید وشي کچې ته د درملو سره د ورزش سره او د وزن د کمیدلو سره بیا هم د شیاټیکا د دنیا یا د رقو نساء دردونو ادامه وک نو بیا که خبره ایدا د چی ناروغ د جراحي عملیات تر سره کې او په کابل کې د شیاټیکا عملیات کیږي په جمهوریت رختون کې کیږي په شیخ زید شفاخانه چې کوم یو د رختون چي دا هغه تخصصي رختون نه خاص د همدغه د پاره جوړ شوی دا نو که کابل کې د دې عملیات کوي نو که شیخ زید روختون ته مراجعه وکي همدغه تخصصي روختون ده.
بله ډیر ښه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکي به راوخلو چې د څوک دی او له کوم ځای اړیکه نیولې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی.
خیر دی صاحب. تاسو ډاکټر صاحب ته سلام. پوښتنه دا اوسي دا وبچکل په سهار په نهار باندې وبچکل بعضې خلک وایي چې دا تاوان کوي ځکه دا وجود چې څومره اوبه ته ضرورت لري د هغه ضرورت په اندازه یې نسي سړی وچکي او بغیر له ضرورت نه دغسې درې څلور ګیلاسه یا پنځه ګیلاسه سهار اوبه چکل دا تاوان کوي. او بل دا که دا اوبه تاوان نه کوي دا چکل سي او که ګرمې.
سمه ده. تاسې خپل نوم راته ونه ویلې.
نوم روحاني غزني نه.
روحاني له غزني نه. پتا موسی
روحانی صاحب د اووس کل سهار پنهاره فائدہ لري. همدارنګه سوق چې د میدی ناروغي لري د میدی تیزاب زیات وي د میدی په سوزش باندې اختوي د میدی په درد باندې اختوي. که سوق په سار کې دغه پنهاره باندې اووس کې نو غره د میدی تیزاب چې دی خونساکيږي او کم زخم چې جوړ شوی دا د هغې د درد او د تخریج څخه مخنیوي کوي. همدارنګه پنهاره د اووس کل کله د ګردی دی اول شرط دا چې د ګردو په دمه کفایه باندې باید یو سړی اختوي که څوک د پښتورګو په ادمي کفایه اختوي او بیا ته سهار وختي دغه دومره زیاتې وبس کې نو که د پښتورګو ادمي کفایه مریض دوه میاشتې پس مړ کېده که د ادمي کفایه مریض په زیات اندازه باندې وبو وس کې نو هغه دوه میاشتې ورستنه مرګ یو میاشت را مخ کېږي. نو وبس کل د پښتورګو هغه ناروغان چې ادمي کفایه لري او په سلیری ساتونه کې د سلور سوه سیسی څخه کم ادرار کوي دوی ته بالکل دوی مرګ رانیز دی کوي دغه وبو خو که د چا ګردی روغي وي او کافی اندازه باندې ادرار جوړوي نو بیا د پښتورګو د تیګو د پاره د تیګ را غورځوي. همدارنګه که میکروبونه وي که التهاب وي که غزه وي هغه وینه جمع شوي د پښتورګو په لاره کې په بولي سیستم په لاره کې نو هغه ټول بیا د اوبو سره څنګه کیږي پاکیږي. خو شرط پکې دا ده چې د پښتورګو په ادمي کفایه باخته نه وي.
بله ډیر ښه. ور بشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بخیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته وایست.
خیر خیر. حبیب الله.
حبیب الله بخیر راغلی. لکم زایه حبیب الله غږ می اوري ننګرهار نه. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریکه کړئ له ډاکټر صاحب سره.
تاسو ته ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام. مهرباني.
زما پوښتنه سره د موضوع نه بارم ده خو خیر دی ډاکټر صاحب پورې مربوطه ځکه چې دا ډاکټر دی.
مهرباني وکړئ.
زما دغه اندازې مخصوص کوم یادې چې دغه پوښتنه تلیفون چې دا به د څه شي د وجې نه کوي
څه شی کوي. حبیب الله خانه پړسوب کوي.
نه پړسوب درد کوي دغه داغو دا سرونه نه وي دا درد کوي.
خا ته چې چلو وکړه چې د یورولوژي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شه چې د نږدې څخه معاینه شي او تلویزیونی معاینه به هم درته وکړي. همدارنګه فزیکي معاینه به دې هم دغه شي. ضربه خو به دې نه یې خوړلی څه شپاندې سوک لغته یو شی سی شو اړیکه قطع شو
اړیکه قطع شل وو خو هله داستا سلر خو نی به اوریدلې وی او د یورولوژي ډاکټر ته باور شي بل تماس بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه لکه چې پرې کېږي بل اوریدونکي ته به ورشو. السلام علیکم. تاسې زما غږ اورئ؟ سلام.
بله
غږ دې راځي. مهرباني وکړئ ځان راو پېژنئ، څوک یاستئ، د کوم ځینه؟
احمد تکابل یم. ډاکټر صاحب ته سلامونه کوم. یو انډوال مې دغه ډېر وخت کېږي، دا څلور کاله کېږي، نو بیا دغه له مخه یا دغه بولي کم مشکل لري، هغه مشکل چې دی دا یو اودس نه وچېږي، بل نور مشکله دا ده چې لږ مثال هغه پیدا کېږي اوبه ترې ځي، لږ خواهشه دي اشه اوبه، نو دا مشکل بیا ډېر ډاکترانو ته ولاړ دي، اعصابو چا به ورته وویل چا مې ډاکترانو ته د اعصابو کار دی، سوکتر ته سوکتر ته ډېرې دوا
ښه. عمر یې څومره ده؟
اړیکه یې پریښوله. دیو پوښتنې وکړلې، مهرباني وکړئ.
احمد ول کابل نه ویلې، اوده ویلې چې ملګری مې ده چې قطره قطره بولې تي نه ځي، د قطره قطره بولو مختلف عوامل دي، که یو څوک د پروستات په غټوالي باندې یا بی پی ایچ باندې اخته وي د دوی څخه هم قطره قطره بولې ځي، همدارنګه که څوک یورینری ټراکټ انفیکشن یا د بولې سیستم انتانات ولري په دوی کې هم اودس نه وچیږي، او که څوک په ذهني ناروغیو باندې اخته وي او د انټي ډیپریشن ډرګس یا انټي انزولیټک ډرګس هغه د ژور خفګان کم دواګانې چې دي که څوک واخلي په دوی کې هم دغه مشکلات پیدا کیږي. نو ښه خبره دا ده د یورولوژي او ډاکټر صاحب ته د لاړ شي، تلویزیونی معاینه، د ادرار معاینه، د وینې معاینه، ایکس رې ټول مکمل معاینات دي وکړي. که چیرته یورولوژي مشکل نه لري نو بیا د ناروغ دي د عقلي عصبي او ناروغ ډاکټر صاحب ته لاړ شي چې وکتل شي د کوم درمل اخیستي او کوم ذهني ناروغي خونه لري.
بله ډیره زیاته مننه. ور به شو بلې اړیکې ته. السلام علیکم.
بلې سلام. سلام.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
په خیر راغلی.
نوم پښتنه مداد.
نوم مو څه ده؟ کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
علي احمد دلغم.
علي احمد دلغم نه مې ربني وکي.
دا پنځه کال کې زه تاسو ته د دې چې جوړې دا ټول چې په ماجو هم کله خپل ولېږي.
سمه ده. علي احمد لغمان څخه تاسې په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
علي احمد خان د پښتورګو د په مزمنو او تیګو جوړېدلو باندې اخته ده. علي احمد خان دا ځل کې کله عملیات وکړ یا تیګې د پښتورګو څخه ووتلې، نو کوشش وکړه چې دغه تیګې یو معتبر لابراتوار ته وي چې دغه تیګې وکتل شي. د کلشم تیګي جوړیږي، د مګنیشم تیګي جوړیږي، د یوریک اسید تیګي جوړیږي، د سیستین تیګي جوړیږي، مختلف فشل لسکونو ډول باندې تیګي دي چې د انسان وجود په پښتورګ کې جوړوي. نو ښه خبره ده، د کلام دغه داستا سي قصه هم یو بل ناروغ هم راته کړي ویلس کاله کېږي چې پښتورګي مې تیګي جوړوي او مسلسل عملیاتونه کوم. اخر یو ډاکټر راته مشوره راکړه د حکیمې تیګي چې عملیات شوي دا واخله لابراتوار ته ویسه د دې ترکیب څه شی ده. نو کله چې ترکیب وکتل شو دا یوریک اسید تیګي وي، چې د یوریک اسید تیګي وي نو د وجود په زیات اندازه باندې یوریک اسید جوړو، نو هغه د الوپیورینول په نوم باندې ګولې دي د دغه تیګو د جوړېدلو نه مخنیوي کوي. نو اوس مې چې الوپیورینول شروع کړي دي هغه درمل مې چې د تیګو جوړ ولې شروع کیږي اوس بالکل پښتورګي مې اوستیږي نه جوړوي. نو کوشش وکړه کدا پیراتیګه د عملیات شو یو لابراتوار ته وي سره تیګي ترکیب وګوره چې دا تیګه د څه شي نه جوړه شوې ده. کدا کلشم تیګي وي نو په زیات اندازه باندې کلشم ماخلا ک یوریک اسید تیګي وي الوپیورینول په نوم یې درمل دی دغه درمل شروع کړه دغه تیګو ترکیب وګوره او دغه د ترکیب د تیګو نه بیا مخنیوي وکړه.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ویلي چې د کلسیم د وجه نه هم تیګ پیدا کیږي، دا د کلسیم د ډیروالي نه کموالي نه؟
او دا د کلسیم د ډیروالي نه دغه تیګ جوړیږي. کله چې زیات اندازه باندې په وینه کې کلسیم موجود ولري، وجود د اضافي کلسیم له پښتورګو څخه باسي. کله چې په پښتورګو کې په ادرار کې دغه کلسیم د خپل اندازې څخه زیات شي، دغه زیات کلسیم بیا د پښتورګو ټیوبولونه جذبوي او په کم هغه بین الحجروي نس چې دا پاغه کې جمع کیږي، بلاخره بیا د پښتورګو حاویزي حالب او مسانې ته دغه تیګ راغورځي.
بعضې میندې دي په حاملګۍ کې د کلسیم له کموالي سره مخامخ کیږي او دوی بیا کلسیم داسې ټابلیټ توګه باندې اخلي. هغوی هغه میندې آیا هغه کسان له دغه خطر سره مخامخ دي او کنه په طبیعي ډول
حاملګۍ کې؟ او حاملګۍ خو خپله دوه ځانی ده، یو ځان د مور او یو بل وجود ورسره اضافه شو. دغه کوم وجود چې ورسره اضافه شو، کوم طفل چې اضافه شو، په دریو میاشتو کې دوی ارګانوجنیسیس کیږي، دغه ارګانونه جوړیږي. نو هغه د مور په هډوکو په وینه کې چې کوم کلشم ده، دغه کلشم راځي بیا د ماشوم په هډوکو کې استعمالیږي، په هډوکو کې استعمالیږي، په نساجو کې استعمالیږي. نو حامله مور که کلشم واخلي، که په زیاته اندازه باندې واخلي هم، نو څومره چې انټیک ده آوټپوټ هم دغومره زیات ده. دا باید د خپل ځان لپاره هم کلشم واخلي، او کوم طفل نوی طفل چې په ګیډه کې موجود ده هغې لپاره هم باید کلشم واخلي. حاملګۍ کې کوم مشکل نشته.
ډیره مننه. د خبرونې وخت کم دی، خو یو اوریدونکی به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غوړی اړیکه لکه چې پرې شو، لا بلې اړیکې ته بلاړ شو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه مو تماس نیولې؟
د کندهار د مصالې سیمه لیکلې.
نوم مو څه دی؟
دلاغه یم.
دلاغه، دلاغه له کندهار څخه مې ربني وکړه.
ما د ډاکټر سره ستنه ما په کومو در کېږي؟
ښه، په کلمو دې درد کیږي. دا خو زمونږ د نن ورځې د موضوع سره په ټکر کې دی، خو بیا هم که ډاکټر صاحب
وایي څومره وخت کیږي دلاغه چې کلمې دې درد کوي؟
تماس قطع شو، اړیکه یې پرې شوله. فقط دغونه یې ویلي چې کلمې مې درد کوي. بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم جوسفه.
وعلیکم السلام، په خیر اوسئ، په خیر راغلی.
کبین پدارک مسلمان
مهرباني وکي اول خپل نوم راته وایست. تاسو لکه چې عبدالحنان یستي؟
بله بله.
اول نه پوښتنه وکړي. واه مهرباني
ډاکټر صاحب، نو دا غسري چې تصویر غوت مرزي باندې ښکای کنه په کله شفا باندې وګو چاوال چې ما دا پښتنه زه هر څار په کښ نه څنګه دا د فلوري ګلاس پرې شي یو د شمه حیا دا تاوال لري کنه دا غره به ماته معلومات راکړي.
عبد الحنان ته خود پښتورګو په ادمه کفایه باندې اخته نه وي، کده د سلور ګلاسو پر ځای لس ګلاسه اوس کیم ستا ګردی روغی دی په ساتو دوو کې دغه اضافي مقدار وب ستا ګردی باسي. ته پښتورګو د ادمه کفایه نه روغان چي دی، هغه په سلیری ساتونو کې تقریبا د سلور سو سیزه کم درار کوي. هغه سوک چې په ان سټیج رینل ډیزیز باندې اخته وي، په ټوټلی بالکل په بیخي ان سټیج کې به ګردی ختم وي، نو دغه ناروغان بیا په سلیری ساتونو کې د سل سیزه هم کم درار کوي، نو کم درار جوړوي. نو دوی ته بیا موږ په سلیری ساتونو کې د یو لیټر څخه تر یو نیم لیټر پورې مایات ورکو. په دې مایاتو کې بیا وبم راځي، جوس هم راځي، شودې هم راځي، شوروا هم راځي، سوپ هم راځي. څومره مایات چې دغه ورته موږ محاسبه کوو او په سلیری ساتونو کې ورکو. ته د ګردو په ادمه کفایه باندې اخته نه یې، څومره اوبه چې څکلی شي وایي سکایس مشکل درته نه جوړوي.
ډېر ښه. د خپرونې وخت هم په ختمېدو دی، یوه لنډه اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني وکړئ په لنډو کې خپله پوښتنه مطرح کړئ.
سلامونه زه سایل د کونه څخه تاسو سره تماس کوم. تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه نه کېدل وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما په خاطر دا څه چې زه په دې چپ طرف چې کله څم نه ما نو بیا مې دا چپ طرف دا ګورده درد کوي، او مینه چې کړي یو وخت کې وایي چې یو څه شګه مې درته هغه ختمه شوه، خو اوس نه پوهېږم دا مشکل اوس هم لرم چې آیا د دې څه د حل لارې به څه وي.
سمه ده، پته مو اوسې
خاصه هل جانا مکه دې چې د ګردی تیګه درلودله کېدای شي بیا جوړ شوی دغه تیګه چې چیرته وجود وي هغلته کمزې کې موقعیت ولري هغلته اعصاب وي دغه په خورېدلو سره هلته د خپل ځان کله کوي در ناروغ ته پیدا کیږي په هغه عضلاتو کې چې چیرته تیګه وي هلته شخواله پیدا کیږي ناروغ ته درد پیدا کیږي نو لاړ شه دوباره بیا د ګردی معاینات دی وکړه که چیرته په ګردو کې تیګه نه وي نو بیا به دا د ګردو درد بد نه وي بیا به دې په چپ طرف کې د عضلاتو یا د هډوکو درد وي بیا یو ایکس ری واخله کېدای شي په پختیو کې یا پملا پتیر کې دي یا پملا کې دي کوم مشکل جوړ شوی وي.
بله ډیر زیات مننه. واخ نه دی پاتې چې اوریدونکو راوخلو. زه به تاسو نه څو پوښتنې مطرح کوم او د همدې پوښتنو په کولو سره او ځوابولو سره به دا خبرونه پای ته ورسوو. اول خو د پښتورګو عدم کفایه په څو ډوله ده او کوم کسان چې په دغه عدم کفایه باندې اخته دي هغوی باید کوم ټکي جدي توګه باندې په پام کې ونیسي؟
د پښتورګو عدم کفایه په دوه ډوله ده. یو د پښتورګو هغه عدم کفایه ده چې د ساعتونو څخه تر ورځو پورې رامنځته کیږي، لکه حامله مورګانی. حامله مور د روغتون ته ځي، ولادت کوي، د ولادت څخه وروسته په زیات اندازه باندې خونریزي کوي. دغه مور کله چې خونریزي رامنځته شوله نو په دې وخت کې د مورګانو ته سونه کې پیدا کیږي. د مورګانو یورین آوټپوټ یا د ادرار جوړېدل د 30% څخه کمیږي. که چیرته په وینه کې و د وینې معاینات ورته وشي، یوریا کریټینین د دې مورګانو وکتل شي، یوریا کریټینین په وینه کې اوچتېږي. همدارنګه کله چې ادرار کم وي هغه کوم مایعات چې دا مور اخلي دا په وجود کې جمع کیږي. د مور لاسونه، پوخې او مخ سترګې چارچاپېره دا هم پړسیږي. که چیرته مایعات بیخي زیات شي، یورین آوټپوټ نه وي، نو په وجود کې چې کومې خالیګا وي دي، زړه په یوه خالیګا کې پروت دا په سګي په خالیګا کې پراته دي، خېټه خپل یو خالیګا ده، نو دغه اضافي مایعات بیا په وجود کې جمع کیږي. ناروغ ته نفس تنګي پیدا کیږي. بل نخې دادا ناروغ خپل کله چې یورا کریټینین اوچتېږي، دغه د وجود زهر چې اوچتېږي، نو ناروغ ته د دلبدي استفراقات او همدارنګه د اشتیا نشټوالی هم ورته پیدا کیږي. بل ډول ناروغي د پښتورګو چې دغه مزمن عدم کفایه، د مزمن عدم کفایه بیا مختلف اسباب دي. هغه څوک چې د شکر په ناروغي باندې اخته وي او د شکر په ناروغي باندې د لسو څخه تر شل کال اوږدي، دغه ناروغان د پښتورګو په مزمن عدم کفایه باندې اخته کیږي. همدارنګه هغه ناروغان چې د پښتورګو تیږي ولري یا پروستات غټوالی ولري، دوی هم د پښتورګو په مزمن عدم کفایه باندې اخته کیږي. ځینې د پښتورګو پولیسیستیک ناروغي دي. په زرګونو باندې سیستونه، په زرګونو باندې کسوړي، په لکونو کسوړي په پښتورګو کې پیدا کیږي، چې دغه هم د پښتورګو د مزمن عدم کفایه سبب ده. همدارنګه کسوګ لوړ فشار ولري او دغه فشار کنټرول نشي، دا هم د پښتورګو د عدم کفایه سبب کیږي. همدارنګه د پښتورګو تیږي د مزمن عدم کفایه سبب کیږي.
ډیر ښه. او کوم کسان چې په دغه عدم کفایه باندې اخته دي، کوم ټکي د سیر په
څوک د پښتورګو په هغه عدم کفایه باندې اخته وي، دا دغه ناروغان باید که چیرته په درملو باندې د دوی ادرار پیدا نه شول، ناروغ ته ډایلایسیس کیږي. ناروغ ته هیموډایلایسیس کیږي. هیموډایلایسیس یو مصنوعي ګرده ده، یو مصنوعي پښتورګی ده چې د ګردی وظیفه اجرا کوي. او هغه څوک چې په مزمن عدم کفایه باندې اخته دي، دوی ته بیا رینل ریپلیسمنت تراپی شروع کیږي. دوی بیا یا به د زیات وخت لپاره هیموډایلایسیس اخلي، د مصنوعي ګردی څخه به استفاده کوي. خو تر ټولو ښه لاره ده که څوک د پښتورګو په مزمن عدم کفایه باندې اخته وي، دوی د ګردی پیوند یا رینل ترانسپلانټ وکړي. دغه اخیری
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. دوستانو له تاسو نه هم ډیر زیاته مننه. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا او بلې خبرونه مو علامه شه.